دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو ته وخت خبرونه اوري یو شمیر مدني فعالانو د موتریزو خصوصلو ځینی سیاسي جریانونو او بهرنیو هوادونو کې مشت افغان کارپوهانو د ملګری ملتونو د ځنګړي همغږي کوونکې او خپلواک ارزون رپورت ته خبرګون کې ویلي چې په دغه رپورت کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان اوسنی واقعیتونه ندي منعکس شوي دغه افغان فعالانو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس ته په جلا سر خلاصو لیکونو کې چې د ټولنیزو شبکو له لارې خبره کړې ادعا کړې چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک ارزونکي فریدون هادي سینری اوغلو خپل رپورت د دوی د تمې په خلاف د افغانستان شته واقعیتونو په پام کې د نیولو پرته په ارخیز ډول او د خپل شخصي او اعتقادي بارونو تر اغیز لاندې ترتیب کړی دی. په دې لیکونه کې ویل شوی چې په دې رپورت کې د ټولو جنایاتو او پیښو څخه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امنیت شورا نور غړو ته لکه مر هغه سي سرګندې سترګې پټې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا کارپوهانو خبرداري ورکړې هغه افغان کډوال چې د روان 2023 کال د نومبر د میاشتې لومړۍ ورځې راهیسې له پاکستان افغانستان ته کډ کولو ته اړ شوې دي د ستنېدو وروسته د بشري حقوقو د جدي سرغړونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا کارپوهانو د چهارشنبې پورس په اعلامیه کې ویلي چې خزي جونې د کاچاق قربانیان قومي او مذهبي اقلیتونه پخوانی حکومت مقامات معلولیت لرونکي کسان زیات عمر لرونکي کسان او نور کډوال چې کډوالۍ اسناد لري او کنه تر زیات اغیز لاندې راغلي. دغه کار په هان وویل افغانان په ځنګل ډول خزي او جونې په هیواد کې د میشتیدو په محل د قاچاق او یا هم د بیا قاچاق د واغ سره مخ دي. د مذهبي او قومي اقلیتونو پورې اړوند کسان په ځنګل ډول د ستنېدو په محل د زورونې د واغ سره مخ دي. دغه کارپوهانو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکوي چې قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ستونزو طرحه چې د 3 نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه سره پری عمل پیل شوه کې دي شي عملی نشي ځکه چې د کار په هانو په باور د تره د افغانانو خوندیتوب او امنیت نشي تضمینولې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په افغانستان کې د طالبانو د ظالمانه سیاست په دوام نیوکه کړي او د هواد روان وضعیت د غټلې د کړنو زیګنده بللې. خغلی فائق چهارشنبه په ورځ په اکسپارا په یو پیغام کې ویل چې په زندانونو کې د معترضو خزو شبکه شکنجه جنسی زورونه د پخوانیو پوځیانو نیول د هغوی هدفي وجنې او د کورنیو د غړو توقفول او هم داراز د هزاره او شیعه دینی عالمانو پټ او هدفي وجنې د افغان ولست کلتور او د اسلام د سپیشلی دین لارخون سره په بشپړ تضاد کړي. نوموړي په خپل پیغام کې د طالبانو داراز چلند د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف کړنه بللی ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی مشر منظور پښتین پرون پنځ شنبه پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ترګری ضد محکمې ته وړاندې کړی شو او د لا نورو عدلي پلټنو لپاره پولیس ته سپارل دی. په کوټه کې د غورځنګ یو فعال د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې محکمې د دوی مشر منظور پښتین د وو ورځ لپاره پولیس ته سپارل دی. خغلی پښتین درې ورځې وړاندې د دسمبر په 14مه د پاکستان امنیتي ځواکونو د بلوچستان په چمن خار کې نیولیو. د غورځنګ پی ټی ایم د فعالانو په فیسبوک پاڼو ښکاری کله چې هغه نن عدالت ته وړاندې کوو نو پولیس مخ په تور زړوکی کې ورپټ کړو. په غزه کې د پنځم به پورس د لوی خاورونو دلنه او شاوخوا کې درنې جګړې په داسې حال کې دوام لرو چې د اسرایل او حماس ترمنځ شخړه درې میاشتې ته داخله شوه. په غزه کې د اسرایل د بمباریو په نتیجه کې د تړانګې ډېرې ودانۍ په کندوالو بدلی شوې او د حماس تر وخته وزارت په وینا د مړوشمیر د 14209 اوخته دي. اسرایلی ځواکونو د اکتوبر په 2 په غزه کې بمباری او ځمکني عملیات وروسته له هغه پیل کړل چې د حماس وسلوالو په اسرایل کې په ناڅاپي برید کې د اسرایلی چارواکو په وینا 200 کسان وجل او 200 سلويخه ارغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او د یوکرين چارواکو د چهارشنبې په ورځ یو داسې تړون لاسلیک کوچ لمخي په یوکرين کې دننه د یوکرينی ځواکونو لپاره د وسلو او مهماتو د تولید زمينه هواروي. د غتړون په اړه د یوکرين د ولسمشري ماڼۍ د پنځشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه تفاهم لیک لمخي په یوکرين کې د دفاعي سند سیمایز کول یو له مهمو لمړیتوبونو ده. د تولیدي تاسیساتو پر امنست کولو بلکې زمو وسلو وسلوالو ځواکونو ته په ځانګړي توګه د اوکرين د هوایي حریم نه د ساتنې او د اړتیا وړ مهماتو او وسلو په برخو کې اسانتیاوي رامنځته کړي. او د متحده ایالاتونو سنا د چهارشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ له لوري د هغه وړاندې شوې لایحه مخاوني ول چې په اوکرين کې او اسرائیلو ته میلیارډونه ډالر نوي امنیتي مرستې غوښتل شوې دي. جمهوریت غوښتونکو سناترانو په همدې حال کې له مکسیکو سره په سرحد کې د مهاجرت د کنټرول لپاره د سختو اقداماتو په اړه په خپلو غوښتنو ټینګار وکړو. قدر منو اوریدونکو داو د دې وخت خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان څخه یو شمیر سندونکو افغانان د بشري حقوقو له جدي سرغړونو سره مخ دي. د یاد سازمان د بشري حقوقو شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې د شوزو او جنو په ګډون د پخوانی حکومت کارکونکو او نور ډیر کسان چې له پاکستانه استل کیږي په افغانستان کې د مشکېدو پر مهال د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو حکومت کته هم تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی شوډلې، خو تر دې مخکې ویلي چې ستنیدونکو کډوالو ته تر خپل واسه پورې امکانات برابروي. نور حال په دې رپورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د چهارشنبه په ماخام په ویلامیه کې ویلي چې خځې انجونې د قاچاق قربانیان، قومي او مذهبي اقلیتونه، د پخوانی حکومت مقامات، معلولین او د پاخو مرکزان د بشري حقوقو له جدي سرغړونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو زیاته کړې هغه خځې انجونې چې افغانستان ته ستنول کیږي په واړه سن کې د ودونو، په جبري ډول د ودونو، انساني قاچاق، د زدکرو، د تاګراتک د ازادۍ او په مساوي شکل د قانوني ملاتړ د نه برابرۍ دوله غوښونو سره مخ دي. د کارپوهانو د نړیوالي ټولنې غوښتنې دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو څخه د بیا مشتیدو، د کورنۍ د یوځای کېدو او د فرصتونو په زیاتېدو سره خپل ملاتړ زیات کړي.
زاو نور کارپوهان د پاکستان څخه غواړو چې له افغانانو څخه د خپل مهم ملاتړ ته دوام ورکړي. موک په دغه هیواد کې د اوسنی چلند او کله چې کډوال په جبري توګه استول کیږي د هغوی په وړاندې د غواخونو په اړه اندېښمن یو.
د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالین وایي چې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند بدل شوی نه دی او اوس هم کډوال په بیلابیلو شکلونو ځورول کیږي.
ما د افغانستان استرس طالب فرار کردیم، اینجا استرس پولیس ما ما استرس جور شده، همگی بالت روانی مواجهشته، به خصوص خدا از جامعه جهانی سازمان ملل خواهش میکنیم که با مهاجرین توجه داشته باشن.
پاکستانی چارواکی وایي چې غواړي 1.5 میلیون بې اسناد افغان کډوال وباسي چې تر اوسه د 450,000 په شاوخوا کې کډوال استل شوی دی.
خوشاله سو خپل وطنم دی، خو دغه مغله روې چې دغه لک به تعلیم پاتې نشي، لک درس مرس وای دغه غله رونو اولادم، بس سره به چې د کمال تکم کار مار به وکړي، خو دا بدون راکی خو لا کده بچو ته خپاستو چې دات به تعلیم پاتې شي چې لک تعلیم مو کی کنه.
په هغه افغانانو کې چې له پاکستان څخه د وټول خطر سره مخ دي، هغه شاوخوا 10,000 کسان هم شامل دي چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته پاکستان ته تښتیدلي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د تازه څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي چې ستنیدونکو کډوالو ته به لازم سهولتونه برابر کړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د متحده ایالاتو سنا د چهارشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ لخوا د هغې وړاندې سوي لایحې مخه ونیوله چې پکې اوکراین او اسرائیل ته میلیارډونه ډالره نوي امنیتي مرستې غوښتل سوي وې. جمهوري غوښتونکو سناتورانو دغه مرستې له مکسیکو سرحد څخه د مهاجرت د کنټرول لپاره د بودیجې د منظوري سره مشروطې وبللې. نورحال په دې راپور کې
د سنا یو 50 غړو د دغه لاهې پزت او نه سلويختي په پلوي رائے ورکړه. د جمهوریت غوښتونکو ګوند ټولو سناتورانو منفي رائے ورکړه. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر هم د لاهې په مخالفت رائے ورکړه ترسو وکولې شي د بیا کتنې لپاره بل وړاندیز وسپارلې شي.
دیموکراتان د اوکراین په اړه جديدي جمهوریت غوښتونکو نه دي. مو جديو مو دوی ته یو زرین فرصت ورکو چې د سرحد پړې وړاندې تصویب کړي.
جمهوریت غوښتونکي وایي چې د لاهې په اړه د دوی منفی رائے د متحده ایالاتونو په جنوبی سرحد کې د مهاجرت د کنټرول او پدې اړه د لا سخت تګلارې د پلي کولو لپاره اړینې وي. بلخوا د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار جیک سلیوان په دې اونۍ په پیل کې وویل چې د اوکراین سره د مرستې وخت په تیری دو دی.
له حکومت سره به د کال تر پایه د اوکراین لپاره د وسلو او تجهیزات ورکولو او په نظامی چمتووالي د کوم اغیز پرته د متحده ایالاتو د زیرمو څخه د وسلو ورکول ختم سي.
د امریکا د اساسو د جرګی رئیس مایک جانسن په دې اړه وویل
یو لړ مهمي پوښتنې باید ځواب سي ترڅو موږ وکولای شو د دغو خبرو اترو ته دوام ورکړو. لومړی دا چې موخه څه ده په اوکراین کې د لوبي پای څه دی. موږ څنګه د امریکایي مالیه ورکوونکو د قیمتي پیسو سمه څارنه کولای شو.
ډیموکراتس د سیشنبی پورس خبرداري ورکړې وو چې د روسیې مشر ولادي مور پوتن تملري چې د متحده ایالاتو د ملاتړ خدمت دلبا د اروپאי متحدینو د مرستو لار هم ونیسي.
موږ په اوکراین کې روښانه اهداف لرو. موږ دا اهداف ترلاسه کوو. راځي چې اوس په شانو سو. زه فکر کوم چې داسې یو فکر موجود دی. تاسو پوهیږئ یوازې د دې لپاره چې د ټول اوکراین د بیرته نیولو د بشپړې بریا تضمین نسته، خو دا د دې دلیل نشي کېدلی چې د اوکراین سره مرستې ختمې کړو.
امریکا د روسیې په مقابل جګړه کې د اوکراین ترڅنګ ولاړه ده او د میلیارډونو ډالرو فوجي او بشري مرستې ورسره کړې دي. ولسمشر جو بایدن هم دغه راز د اکتوبر په 8 نیټه په اسرائیل باندې د حماس لبریدونو رستبیلی وو چې اسرائیل چې هر ستا ضرورت ولري ورته به برابر کړي چې د ځان دفاع وکړي شي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات هر کورنه نړیوالې او سیمهیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا هم د دې خبرونې مرکه. د فلسطیني کډوالو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو اداره انراوایي چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. د دې ادارې ویاندې جولیټ توما د امریکا جغ سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې تیر اونۍ غزه ته د سفر په وخت کې ولیدل چې په جنوب کې هم بمباري روان دي او تاییدوي چې د ملګرو ملتونو یو سلو دیش همکاران یې وژل سوي دي. زموږ همکارې نظرانی یوسفزی د جولیټ توما سره مرکه کړې ده.
How's life there for those
په غزه کې د اسارو خلکو ژوند څنګه دی تاسو څه ولیدل؟
زه
له دې نه مخکې هلته په غزه کې وم چې جګړه ودرېده او اوس بیا وضعیت بیرته هغه شان شو. په دې واشیانه جګړه کې د ورځې او شپې په اوږدو کې ډېری سختي او پرله پسې بمباري روان دي. ډېر خلک بې ځایه شوي دي. ما د سرپناه څخه لیدنه وکړه چیرې چې خلک په حقیقت کې دی او بل د پاسه پراته وو. ځینې په دې وروستیو کې راوتلي دي او هغه کسان چې د اوسېدو ځای نه درلودنو اوس په ځمکه پراته د کوم سیوري پراته دي. هلته خوراک ډیر کم و، اوبه هم نه وي، د روغتیا حالت ډیر سخت و. او دا زه د خان یونس خبره کوم چیرته چې د جمعې د سهار رئیس بمباریو زور اخیستې دي.
تاسو د خان یونس د وضعیت خرابېدو یادونه وکړه. دا باید خوندي ځای وي، ځکه چې له خلکو غوښتل شوی وو چې سویلي سیمو ته لاړ شي. نو تاسو وضعیت څنګه ګوري؟
هغه وخت چې جګړه پیل شوه مونږ په وار ور ویلي او پیل مو کړی چې د غزې په ترانګه کې هیڅ ځای خوندي نه دی، نه شمال، نه منځنی سیمې او نه جنوب. زه په خپل له جنوب څخه راستنه شوی یم. زه د موقت اوربند څخه مخکې په جنوب کې وم. بمباری سخت وی او تاسو کولی شئ په کوڅو کې شاوخوا د ودانې ویجاړتیا وګورئ. ټول دوکانونه تړل شوی دي او ما په خپل د بمباری غږونه اوریدل دي. نو په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی او یقینا چې اوس جنوب او په خاصه توګه خان یونس خوندي نه دی. یوازې په تیرو دریو څلور ورځو کې لږ پیتو ضرورت څخه ډیر خلک زمونږ سرپناه ته راغلي دي. دا یوازې هغه کسان دي چې زمونږ په تاسیساتو کې د سرپناه لپاره راغلي دي، خو د هغو کسانو شمیر چې اټکل کېږي سلګونو زرو ته رسیږي خلک به چیرته ځي؟
آیا ملګری ملتونه د دې وړتیا لري چې د اړمنو خلکو سره مرسته وکړي چې شمیر یې میلیونونو ته رسیږي؟
نو د غزې تر 80% زیات نفوس اوس بې ځای شوی دی. دوی د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوی دي او له همدې امله ملګری ملتونه د 1.2 میلیونو څخه ډیرو بې ځای شویو کوربه دي. دا زمونږ د ادارې د سرپناه د ظرفیت نه ډیر لوړ شوی دی او کله چې مونږ د یو بد او خراب حالت لپاره پلان لرونو مونږ یوازې د 150,000 کسانو لپاره پلان لرو. اوس مونږ د شمیرو څخه اته چنده زیاته بې ځای شوي کسان لرو. د غزې ډیر خلک اوس بشري مرستو ته اړتیا لري او دې اړتیا ته د ځواب ویلو لپاره د بشري مرستو منظم جریان ته اړتیا ده چې په منظم ډول د غزې ترانګې ته راورسي.
ستاسو غوښتنې د اسرائیل له حکومت او یا له دواړو خواوو څخه دي؟
نو موږ د جګړې په ټولو اړخونو باندې او په ټولو هغو کسانو باندې چې په دوی کې نفوس لري غا کوو چې د غزې په ترانګه کې دي دا قتل عام ودروي. دا باید پای ته ورسیږي. د ملکی خلکو لپاره د انسانیت په خاطر یو بشري اوربند ته اړتیا ده او تر هغه وخته پورې چې د بشري مرستو منظمه او دوامداره جریان ته اړتیا ده چې غزې ته راشي، ځکه چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره غواړي کار ته دوام ورکړي او ټولنو ته خدمت وکړي.
اسرائیل ادعا کوي چې ملکی وګړي ځکه وجل کیږي چې حماس له دوی نه د انساني ډال یا سپر په توګه کار اخلي. تاسو دا څنګه ګورئ؟ آیا دا توجیه د منلو وړ ده؟
هغه څه چې زه یې تاییدولی شم هغه د دې چې زما یو سل دیش همکاران ووژل شول. ځینې په خپل کورونو کې وژل شوي او بیا ځینې نور د خپل کورنۍ سره وژل شول. یو شمېر د ملګرو ملتونو په پناځایونو کې وژل شول. د بشري سپر کارول د نړیوال بشریت دوستانه قانون له مخې غیر قانوني دي چې دا هم زموږ لپاره یو فرصت دی چې ټینګار وکړو چې نړیوال بشر دوستانه قوانینو ته باید درناوی وشي، په ځانګړې توګه د جګړې په وخت کې او په ډیرو مواردو کې د جګړې د خلکو خوا او لخوا د نړیوال بشري دوستانه قانون نه په ښکارا توګه سرغړونه شوې ده.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیس مجد خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو د واکمنې د لسره د مدني حقوقو ډیرو مدافع او شذو په جلا وطنۍ کې د خپل حقوقو د اعادې لپاره د مختلفو لارو چارو مبارزه پیل کړي. په دې ډله کې د افغانستان پیژندل سوی هنرمند او د شوزو د حقونو مدافع اریانا سعید هم شامل ده چې په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د جنسیتي نابرابرۍ سره د مبارزې لپاره نوې هڅه پیل کړې. نو شواش نه د غونډې تور غلوه او تفصیل یې پر پورت کوي.
د افغانستان محکومو انجنو او خزو زه تاسو سره یم.
غلی نه یو منګ باید غاک پورته کو. دا د دفاع د ټولنې د پرانس غونډې هدف ترڅو د افغان مبارزو او مطرح او چیرو د مشورو او لارښوونه په رڼا کې حق خزو او انجنو ته لار پرانیزي چې د دوی په وینا په تیارو کې شپې سبا کوي. آریانا سعید وی نړۍ ورو ورو منګل په مغرزي خو زمونږ د عدالت غوښتنې غږ به هیڅکله غلی نشي.
ایجاد همچون نهاد در حالات فعلی که در افغانستان میگذره بالای خانم ها بسیار مهم بود، برزی که ما آیسته آیسته متوجه شدیم که متاسفانه دنیا درباره حالت زنان افغانستان فراموش کرده و در هیچ میدیا در هیچ تلویزیون درباره مشکلات زنان افغانستان ما نمیشنویم. و من آرزو دارم که با ایجاد این نهاد و با گردنمایی امشب ما بتانیم که امی مضمون و یا تاپیک مشکلات خانمای افغانستان دوباره بلند بکنیم، بتانیم یک بار دیگه صدای زنای مظلوم افغانستان شویم و صدایشان را به جهانیان برسانیم.
با غونه که در واشنگتن و شاوخوا سیمو در گنج شمیر فعال سیاسی مطرح و خوز و حضور در جنسیتی نابرابری پر ضد در گرد مبارزه او یووالی ښکارندوی کوله. در غونډه یو شمیر ګډونوال میرمنې په افغانستان کې د محکوم او بهر میشتو میرمنو د همغږۍ لپاره د دا ډول غونډو او ټولنو جوړول یو مثبت ګام بولي.
اول خدا غونډه ډیر مهم دی د دې لپاره چې په بین المللي سطح باندې آگاهي او ټول تور کې چې په افغانستان کې او داخل په افغانستان کې حالات سره رقم روان دي او څه مشکلات شي زیاته وي. خو په دې څنګ کې داخل په افغانستان کې ډیر مهم دی چې د شوزو اوازونه د بین المللي د اوازو سره د بین المللي په سطح باندې هم د دې اوازونه راسي و منسته. نو داسې پروګرامونه ډیر مفید دي چې هغه ښځې چې خپله په افغانستان کې دي د دوی اوازونه د بین المللي په سطح باندې ټول واوري.
د فارټولنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ښځې د نړیوالو ښځو لپاره د ټولنې لخوا تمویلیږي. د همدې ټولنې مشره ماري کلارک د دفاع په څیر د ټولنو جوړول د ګډ کار بریالۍ هڅه بولي او د افغان ښځو په اړه د نړۍ د اقداماتو یادونه کوي.
احساس کوم کله د افغان ښځو په حق له نړۍ غلي او کله هم ژغیږي، خو کافي اقدام وجود نه لري. زما په ان هغه څه چې موږ کولی سو هغه دا دي چې موږ د یوې ټولنې په توګه باید د بدلون هڅه پیل او وضعیت بدل کړو. دا هغه څه دي چې افغان ښځې یې زموږ څخه غواړي. هغوی له نړۍ غواړي چې ژغ یې واورېدل سي او اقدام وکړي تر څو هغوی وکړی سي خپل ازادي ترلاسه کړي.
د ښځو لپاره د مساوات، ازادۍ او پرمختګ د مدافعینو نوې ټولنه یا دفاع به د هغو ښځو لپاره د ګډې مبارزې وسیله شي چې د جنسیتي ناانډولۍ په سبب له خپلو حقونو نه محرومې دي. نو شاباشنا، امریکا غټ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او په کابل او ولایتونو کې د شاري ټکسیانو د رنګ لړۍ پیل شو. طالب چارواکي وایي د رنګ لګښت تر ډیره کم او د ټکسی موټروانان به د لګښت خپل کوي. د بلې خوا که څه هم د ټکسی موټروانان او شنن کې د شاري ټکسیانو د نظم او سمون لړۍ ته خوښ دي، خو وایي چې افغانستان په ښه اقتصادي حالت کې نه دی. طالبان باید په دې برخه کې د ټکسی چلوونکو سره مرسته وکړي. نور حال پر رپورٹ کې ووري.
د کابل د ترافیک ریاست چارواکي وایي چې د ټکسیانو مشخص رنگولو څخه یې موخه د شار شکلا نظم او د امنیت تامین دی. دغه چارواکي وایي چې د ټکسی د رنگ پروسه د تیر په پرتله ارزانه او تر ډیره د ټکسی چلوونکو سره مرسته سوي.
او د نوینه چخکارته وی هغه مخصوصا په اطرافي لینو کې هغه کول شي ځکه موټران زړه دي د استهلاك دیواجه چې ترڅو نه ورکو. او بل خبره اې د په نورمال شکل سچنګ اسناد راول کیږي شل 15000 افغانۍ د اسنادي مصارف پر راځي. او د رنګ په حساب باندې چې موږ مخکې اداري وکړله یعنی د 4000 او 4000 شل زره په نسبت باندې موږ 9000 او یو سل او لاس افغانۍ دغه لپاره په نظر کې نیولې.
بل لور تک څه هم د ټکسي چلوونکو د رنګ دی لړۍ ته خوشاله دي. خود دوی په خبره چې یوازې د رنګ لګښت تر شل زره افغانۍ پورته دی. دغه ټکسی چلوونکو له طالبانو غواړي چې یوازې باید ټکسی موټرانو ته اجازه ورکړي ترڅو خلک په کرایې له یو ځای تر بل ځای ورسوي.
ولا مجبور ده نو قانون د قانون ته دغه شنو مجبور ده د لپاره د برابرې نه مجبور ما خپل اعلان ته وکړ چې ما سره په یو روپۍ نه ولا نو ټول مې راکړی چې مصرف کړی مې نه ځکه چې قانون تطبیق سي قانون کړه خدای مهربانه دې سره وته خار نه دم برابر شي کنه اوس خو ډیره زیاته بنسبی ده په خار کې
یو شل زر روپۍ په دې رنگ باندې خرچ راغله او خوشاله ډیر خوشاله په دې سم مخکې شخصي او ټکسي سو قانوني موټر سو نشاله نه به خلکو سره مشکل نه به ترافیک سره مشکل ته مخامخ کیږي انشاء الله.
بل لور تشرون کې د افغانستان اوسنۍ اقتصادي حالت ناوړه یادوي. د دوی په خبره چې طالبان باید د ټکسیانو د رنگولو په دغه لړۍ کې د موټروانانو اقتصادي حالت له پامه ونه غورځوي.
د افغانستان سرپرست حکومت د ترافیک عمومي مدیریت لوري د ټکسیوانانو لپاره د نوو قوانینو او طرفو وضع کول د افغانستان په فعلي بحراني اقتصادي حالت کې زه مناسب اور نه بولم ځکه ټکسیوانان دغه پیسې چې باید د خپل ټکسي د رنگونو بدلولو او د امارت د وصولو سره برابر لپاره باید تعویل کې نه لري او نشي کولای دا په نږدې موده کې د خپل ټکسي یا کاروبار لري ترلاسه کړي.
که څه هم د ټکسي اوسنۍ رنگ تر ډیره د قطر د ټکسي موټرانو په څیر دی خو طالب چارواکي وایي چې دغه رنگ ټاکنه د اوسنۍ اثر سره سم او پر رواني لحاظ اسماني رنگ د انسان پر روان ش لګیږي. په افغانستان کې د ټکسیانو د شمیر په اړه دقیق ارقام موجود نه لري خو دا چې د رنگ دغه لړۍ به بریالي سي کنه تر اوسه لا څرګند نه ده. شمسارین امریکا ژغ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.